اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر اغلی. وخت په پیښور کې یو بجه شوې ده. دا خبري غړی چې د خپل همکارانو په مرسته زه مجید بابر به وړاندې کوم. هیله لرو چې را سره به یې. په پاکستان کې د دغه هیواد خلک 15 د ازادۍ ورځ مانځي. په میرانشاه او جنوبي وزیرستان کې خونړۍ پیښې شوې دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو مشر سینیټر جان مکین د پاکستان په سفر دی. ونی د خپرونه د باختر ستوري هم لرو. خو اول ورځو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ د حاله مو خبر کړي.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د راکټونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان په میدان وردګ کې د اتو حکومتي افسرانو مړی میندل شوي او په لیویا کې د زاویه په ښار کې د یاغیانو حکومتي پوځیانو ترمنځ سختې نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د راکټونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او 25 ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي څلور راکټه د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه توغول شوي دي. برید د پوځیانو پر یو کیمپ شوی دی. برید پر داسې مهال شوی دی چې امنیتي سرتیرو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د پریډ تیاری کولې. یو چارواکی وایي 15 ژوبل شوي سرتیري په خراب حالت کې دي. چارواکي وایي د 15 افغان پولیسانو او درې استخباراتي افسرانو مړی میندلې دي. دا حکومتي کسان د تیرې پنج شنبې په ورځ وسلوالو تښتولي ول. د وردګ والی محمد حلیم فدایي وویل دا ډېره خپکوونکې پیښه ده.
ټول اته کسه د میدان بامیانو چې په دې بلارو کې هم د ملي اردو پوستي هم قرار لري او دا کسان تښتول شوي دي، بیا په شهادت رسول شوي دي. سره له دې نه چې امنیتي ارګانو ته اطلاع ورکړی شوې وه د دوی د اختفاء، اما متاسفانه دوی ونه سوای کولای چې د دغو خلکو ژوند ته نجات ورکړي او دا یو ډېر خواشینوونکی پیښه ده.
چارواکي وایي دا کسان د ولایت له دای میرداد سیمې تښتول شوي دي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د اتحادي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ درنه جګړه شوې ده چې پکې د امریکایي پوځیانو یو هلیکاپټر هم ویشتل شوی و. رپورټونه وایي د غربي لیبیا په زاویه کې سخت نښتې شوې دي. زاویه له پلازمینې ترابلس 50 کیلومتر لرې ښار دی. دا د یاغیانو د نوې جګړې لپاره مهم هدف دی. رپورټونه وایي د شنبې په ورځ پر شاوخوا 200 یاغیانو هغه وخت توغندي ورول شول چې دوی د زاویه پر لور روان ول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې ملک له بیلابیلو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی او د دې لپاره باید ټول یو ځای کار وکړي. پاکستان په 1947 زیږیز کال کې په جنوبي آسیا کې د برېټانیې د واک له ختمېدو سره د یو نوي هیواد په توګه مخې ته راغی او د اگست په 14 هر کال هلته د ازادۍ لمانځنه کیږي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې قاضیانو او څارنوالانو د ولسی جرګې هغه لاسوند یا تستاویز ناقانونه بلل دي چې پکې ولسی جرګې د دې هیواد د قاضي القضات یا مشر جج او د سترې محکمې د عالی شورا د 15 غړو د مقدمه کولو غوښتنه کړې ده. د مشال راډیو د خبريال له وینا سره سم قاضیانو ویلي د ثانوي عدالت وروستۍ پریکړه دي ژر عملي کړل شي. پر دې مهال قاضیانو یو بیان خپور کړ چې یو جج ولوست.
کله چې ولسی جرګه د سترې محکمې د عالی شورا غړي په دې دلیل د محکمې وړ وبولي چې دوی د قانون له احکامو سره سم د متضررینو د حقونو د تامین لپاره د محکمې پر جوړولو لاس پورې کړي، د هیواد د تقنیني مرجع دارنګه ساده ډول ذهنیت نه یوازې دا چې د حقوقي او جزایي اصلاحاتو د تعریف په اړه د دوی پوهه او درک تر پوښتنې لاندې راولي، بلکې خطرناکې او ناوړې پایلې به هم ولري.
په افغانستان کې تیر کال پارلماني انتخابات شوي ول چې پکې د درغلي رپورټونه مخې ته راغلل او حکومت د پلټنو یو عدالتي جرګګۍ جوړه کړه چې دې بیا نوي ټاکل شوی ګڼ شمیر د پارلمان غړو ته د دندو د پریښودو وویل. تر دې وروسته د ولسی جرګې او د افغانستان د عدلیې ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی. پولیس وایي په برېټانیا کې یو سړی او یو زلمی هلک نن عدالت ته وړاندې کیږي. په دوی تور دی چې درې کسان یې په موټر وهلي او وژلي ول. دې کسانو دا کار هغه مهال کړی دی چې خپله سیمه یې له شوکمارو د ساتلو هڅې کوله. دا لومړی هغه کسان دي چې د بلوو پر مهال د وژنې په تور تورن شوي دي. یوه اونۍ مخکې د شنبې په ورځ په لندن کې بلوې پیل شوې چې د انګلستان نورو ښارونو ته هم وغځېدي. دا په لسیزو کې د برېټانیا تر ټولو خرابې بلوې وې. د موټر په ټکر کې درې کسان هارون جهان، شهزاد علي او د ورور عبدالمسیر چې دوی پاکستانی توکمه برېټانیان دي د چهارشنبې په ورځ په برمنګم کې له یو پټرول پمپ سره نږدې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بیلو بیانونو کې په سوریا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غږ کړی دی. دې ته ورته خبرې د سعودي عرب پاچا عبدالله او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم کړی دی. د کورد یاغیانو په غلچکی برید کې درې ترکی سرتیری وژل شوی دي. پیخه د ترکیې په ختیځ کې د شیمک په سیمه کې شوې ده. چارواکو د برید پړه د کوردستان د کارګرانو پر ګوند اچولې ده چې ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګر تنظیم په توګه پیژني. د برید پر مهال د ترکیې سرتیرو قافله په نښه شوې ده. مصری چارواکي وایي پوځ په زرګونه سرتیري د سینایي په ټاپو وزمه سیمه کې ځای پر ځای کړي دي چې له القاعده سره تړلی وسلوال فعالیت مات کړي. چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي بکتربند ګاډي د عملیاتو لپاره د هیواد شمالي سینایي سیمې العریش او نورو ښارونو ته تللي دي. او په مصر کې تر ټولو لوی اسلام پاله ډلې اخوان المسلمین خبرداري ورکړه دي چې واکمنه پوځي شورا دې د هیواد د راتلونکي اساسي قانون په لیکلو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای
خبرونکو دا مشال ریډیو ده. خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریده. د دې خبرونه په زولای کې مدرته دا راپورونه راغونډ کړی دي. پاکستان کې د دغه ولس خلک د دغه هیواد ولس 15 د آزادۍ ورن مانځي خو د بیرغونو به ډېر لوړې دي.
گرانی ڈیر ادب اسلام آباد کے خلق اخبل کپے روٹے پس حیران دی تو غریب پاس نہیں گئی چیڈا جنڈا والے سکال کم لگی دل ان کم خرچ
پٹرول. پاکستان کی دا آزادی دا خوشحالو پشور از وقت کی دا سیلاب زپلو بیکور و بیکور امیر اکبر کا کاجی غگ ہم داور دو دے
پرتګم یو قسمی کبی اسبل قسمی زبا یو پاشور دې اوس فراشی اقا زوی به سار د بوته دې ولا په خبر ته زبا زال سوال کو په دا کا سوال والے ډوړ راوړ بدل ته فرت.
او د شمالي وزیرستان خبريال رحمت الله درپخیل بے درکه دې او دا غمرګری د هغه د خوشکی دو غختنه کوي.
رحمت الله درپخیل کباجنه صافیونه سره جوتای رحمت الله درپخیل کباجنه صافیونه سره جوتای.
ونی د خبرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال تر څنګ وسی. خبرونکو دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې بار سره یو یو شمیر راپورونه لرو. ورو د دې خبرونه رومبي راپور تا د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټوچی سکاوټ او تحصیل لزمک عسکرو کې باندې نامعلوم وسلوالو راکټي ګولۍ وشتلې دي چې درې سرحدي سرتیري وجلې دي او 14 نور جوبل کړې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې اورو.
د شمالی وزیرستان میرانشاه ټوچی سکاوټ پریډ گراوند ته د نږدې غرونو څخه د نامعلومه وسلوالو لخوا د غلې شوې 15 ماټر ګولې له کابله درې اف سی یعنی فرنټیر کانسټبلری اهلکار وژلې شوې دي او 14 نور ژوبل شوې دي. د چارواکو په وینا دغه پیښه نن سهار 2 بجې رامنځته شوه. د سیمې استخباراتي او پولیټیکل انتظامیه چارواکي پیښه تاییدوي او وایي سهار 2 بجې نامعلومه وسلوالو د نږدې غرونو څخه 15 ماټر ګولې د میرانشاه په ټوچی سکاوټ پریډ گراوند باندې ور وداغلې. چرته چې د فرنټیر کانسټبلری اهلکارانو د جشن آزادي دپاره تیاریانې کولې چې له امله یې درې اهلکار په موقعه باندې ووژل او 14 نور سخت ژوبل شول. د سیمې یو بل استخباراتي ادارې چارواکي له مخې دې پیښې نه پس د شمالي وزیرستان ایجنسۍ رزمک تحصیل عسکرو کیم باندې هم د نږدې غرونو څخه نامعلومه وسلوالو 2 ماټر ګولې ور وداغلې خو څه جاني مالي نقصان یې نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خوردونکو د شمالي وزیرستان ورزو جنوبي وزیرستان ته د دغه سیمې په مړه علاقه کې د طالبانو د کمانډر غلام جان په ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو تن وجلې شوی او درې نور ژوبل دي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
په سویلي وزیرستان کښې د امنیتي فورس سر چاپرشن په دوران کښې یو تن مړ، 2 زخمیان او 3 کسان چې پکښې یوه ښځینه 2 بچون شامل دي بندیان کړای شول. په ډېره اسماعیل خان واڼه کښې د خفیه ادارې د چارواکو په مطابق دا سر چاپرشن د واڼه نه د نمرلوېده په لوري د 45 کیلومتره په فاصلې د مڼې په سیمه کښې د تاریخ طالبان پاکستان یو کمانډر غلام جان او د هغه د ملګریو په خلاف لګیا کړای شوی و چې کوم ویو رزے پلا پسے روان وا دے اپریشن پا کروائی شے دے امنیتی فورسز مزاکانے دستو سرا سرا درے گن شیپ ہیلیکاپٹر ہاں برخوا خستا چکومو دے طالبانو خاص خاص پنڈغولی پا نقشا کڑل او بیا دے امنیتی فورسز پا مزاکانے دستو شے شامل سرتیریو دے کمانڈر غلام جان دے گرفتارائی پا غرز دے مانے کلی تاور ننواتل خو کمانڈر غلام جان دے سیمین آلیا اوال و تلائی وا دے امنیتی فورسز سرتیریو بیا دے کمانڈر غلام جان او داغا دے سالور نورو ملگریو کورونا وسوزاول دے چرواکیو دا ہاں زیادہ کڑا چھ دے سرچ اپریشن پا دوران کشے یو گن شیپ ہیلیکاپٹر دے فنی خرابائی پا واجا دے شلام پا سیما کشے راکوز شا چھ کم بیا تیر مزیگار پا یو ٹرالر ٹرک شے دے زیڑی نور پاوزی کالونیتا ولیش داور شا آزادو ذرائع دے ہیلیکاپٹر دے فنی خرابائی پا خلال یا ندائی کڑائی البتہ دائی واضح اکڑا چھ دے سرچ اپریشن پا دوران کشے وجلا یو تن او دوا زخمیون بے طرف قبائلیون دی دیو بل خبر پا مطابق تیر مسپیشین دوے بجے دے ڈیورینٹ کرش سرا نجدے دے انگورا ڈے پا سیما کشے دے افسر خان پا نوم پے جندلا یو زائی قبائلی اغا وقت مڑ او دوا بچیون یا زخمیون شول چکلا دے افغانستان دی سیمے شکین نا دے راکیٹ پا دولاز دا غلیو گولیک شے یوا گولا دے دوی پا کور والا گیدا دے آئی ایس پی آر کرنل ندیم دی میڈیا دے خبریالانو پر ہفتے دا دے پیش پخلائی کڑائی دائے او دائے ہاں ویلی دی چھ دا دے پیش نا دے ورستو پا پاکستان شے افغان سفارتکار پا حکومتی سطح خبردار کڑی شوی دی دا دے ہاں یادوی چھ پا دغا سیماک شے پا تیرہ میاش شے ہاں پا دارنگ سلور بریدونا شوی ہو چھ دے کومے پا دوران شے دے راکیٹ توپ میزائل او مارٹر گن دوا پنجوز گولائی دے انگورا ڈے پا سیماک شے لگے دلیے چھو دے دلیے وے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
خوردونکو یو تازه خبر دی چې د بلوچستان په مستون کلا د ولایار سیمه کې بمی چاودنې شوې دي او یو شمیر خلک پکې جوبل شوې دي. زمونږ همکار خدای نور ناصر هم دغلته کې دی او د دې پیښې په اړه باندې تازه حال پوښتو. خدای نور ناصر که تازه حال راته وایي.
مننه مجید بابر صاحب. لکه تاسو چې وویل درې چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه په مستون کې وشوه چې په هغه کې دوه کسان ټپیان شول. بلوچستان پدې کې شوې ده چې د پولیسو په وینا اته کسان پدې کې ژوبل دي. پاکستاني رسنۍ خبرونه چلوي چې پدې کې درې کسان مړه دي خو پولیسو یوازې د اتو کسانو د ټپي کېدو د خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې کېږي چې دلته په ټول بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې د پاکستان د آزادۍ ورځ لمانځل کېږي او په همدې باندې وړم ورځ بلوچ خپلواکي غوښتونکي سازمانونو بي په خاص توګه بي ال اي یا بي ار اي د دې د کړې وه اختاري ورکړې وه چې د پاکستان د آزادۍ په ورځ باندې بلوچستان کی پکوٹ کی دغه چې د امنی پیښه کیږي او بدون بکیږي.
خدای نور کدار ته وای چې دا کم بمی چاودن شوې دي دا په کم سرکاري امارتونو یا سرکاري ودانو باندې بریدونه او کدا په عام اولس په ځایونو کې شوې دي.
کوم د چاودنې کدرې کړو کوم هغه په بس اډې کې شوې ده. د انات سیمه چې دغه کې مارک جوړ لنسته هغه چاودنې شوې ده هغه په یو لوی سړک باندې شوې ده او دغه د ډیر علایا چاودنې شوې ده چې په دې کې څه ډیر علایا ده دا په هوټل کې شوې ده.
خدای نور ناصر تاسو څنګه ویل چې دینه مخکې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی یا بی آر ای ویلي چې دا به مونږ کوو نو د دې پیښو بڑا پڑا چا په غاړه اخیستې ده کنه؟
تر اوسه خو لا هم ډېر وخت دی او کلا لا هم چا په غاړه نه اخیستې. خو که په تېر وخت کې وګورو په بلوچ میشتو سیمه کې چې دغه د ناامنۍ کومې پیښې کېږي په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کېږي یا هم دغسې بمې چاودنې کېږي نو د ډېری پیښو پلا بلوچ خپلواکي غوښتونکي سازمانونه پر غاړه اخلي او تر اوسه که هم دوی نه دي خو وار له مخه دوی دا اختار ورکړی وو چې په دې ورځ باندې موږ دغسې چاودنې کوو او هغه اوس که تر اوسه پورې دوی په خپله د دې اوسنۍ چاودنو په اړه د دې مسؤلیت یا هم قبوله کړې نه ده. دغه د دې پیښو ذمه
خدای نور ناصر د ځان خیال ساته او د دغه پیښو په اړه تازه صورتحال ته د مشال ټول اوریدونکو په تمه دي. نو تمه لرو چې نور تفصیل به هم راغونډ کړي. خو اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. خبردون کو څنګه مو چې په تازه خبره کې ورېده چې د بلوچستان په مستونګ الایار او کلات سیمه کې بمی چاودنه شوې دي او په دغه چاودنو کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لا اوریدل ده. نور تفصیل به زمونږ همکاران د دغه سیمه ناره غونډي ورزو د دې خبرونه عادي راپورونو ته. د پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین دا مهال په سفر دی او دغه تل کې چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. نور تفصیل د انیس حاجمل لاورو.
امریکایی سینیټر جان مکین تیر ماښام د ولس مشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړی دی چې پکې یې د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکو، ترهګرې پزې جنگ او په مختلفو شبو کې تعاون زیاتولو په شمول په نورو چارو باندې هم خبرې اترې کړې دي. د ایوانی صدرنا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه امریکایی سینیټر جان مکین سره د ملاقات په وخت ولس مشر آصف علي زرداري وویل چې امریکا دې ترهګری پزی جنگ لپاره شرطونه په ډاګه کړي او د کلکې ستراتیژیکي مرستو لپاره د کړنلاره جوړه کړي. د ترهګری نه د ټولو زیات پاکستان ته زیان رسېدلې دی او قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونو بغیر امن نشي پیدا کېدی. په دغه موقعه سینیټر جان مکین وویل چې امریکا د ترهګری پزی جنگ کې د پاکستان کوششونو او قربانو قدر کوي. د پاکستان دورې په وخت سینیټر جان مکین د امریکای سفارتکارو تګ لپاره د بندیز ختمولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکایي سفارتکارو انوسی پابندي ختمولو په اړه د بهرنیو چارو کارپوه شاهد امین وایي،
دا خو دومره غټه مسله نه ده. که د امریکایي سفارتکارو په ضد داسې څه قسمه کاروایی کیږي نو د هغې به سنه څه وجه ضرور وي. موږ له دا خبره امریکایي چارواکو سره کول پکار دي چې دې سفارتکارو بعضې داسې کارونه کړي دی چې هغه د پاکستان نه دی خوخ او هغوی لا د دې خبرې احساس ورکول پکار دی چې په پاکستان کې اوسېدو لپاره به هغوی د پاکستان د قانون احترام کوي.
سینیټر جان مکین وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات کړی دی. د ملاقات په وخت وزیر اعظم ګیلانی وویل چې پاکستان امریکې سره ښه او مضبوطې اړیکې غواړي. په دغه موقعه جان مکین وزیر اعظم ګیلانی ته یقین ورکړو چې د پاکستان اولس محفوظه او خوشحاله ساتلو لپاره به امریکا خپلې مرستې جاری ساتي او د امریکې او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په تیر وخت کې خرابې شوې وې نو دا د امریکا په مفادو کې نه ده چې پاکستان یو وار بیا یوازې پرېږدي. د دواړو مشرانو ترمنځ د افغانستان په صورت حال، د سیمې د امن، اقتصادي، سماجي او توانایي په اړه تعاون زیاتولو باندې خبرې اترې هم وشوې. دغه سي د پوز مطبوعاتو ادارې ISPR د وینا تر مخه سینیټر جان مکین د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقات کړې ده او په دې ملاقات کې د ترهګرې پزې جنگ او د دواړو هیوادونو باهمي چارو باندې خبرې اترې شوې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
خبردونکو ورجو د افغانستان میدان وردګ ولایت ته چرته چې د هغه اتو افغان امنیتي ځواکونو مړي موندل شوي دي چې د راپورونو تر مخه وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د دې او په افغانستان کې د شوو نورو بدمنو پیښو په اړه د صالح محمد صالح دا رپورټ اورو.
د میدان وردګ ولی محمد علیم فدایی اول دغه ته کسان چې پنځه افغان سرتیري وو تر تښتونې وروسته وژل شوي دي. فدایی دا یو ډیره خوشنوونکې پیښه وبلله.
ټول اته کسه د میدان بامیانو چې په دې بلارو کې هم د ملي اردو پوسټه هم قرار لري او دا کسان تشتول شوي دي، بیا په شهادت رسول شوي دي. تر لدینه چې امنیتي ارګانو ته اطلاع ورکړی سوی وه د دې اختطاف، اما متاسفانه دوی ونه سوای کولای چې د دغو خلکو ژوند ته نجات ورکړي او دا یو ډیر خواشینوونکې پیښه ده او دا هم زموږ د نورو عسکرو په مورال باندې بیا تاثیر غورځوي.
د میدان وردګ چرواکی وای دغه کسان په دای میرداد ولسوالۍ کې تښتول شوی وو. اسوسییټډ پریس اژانس وای په وژل شویو کې 15 افغان سرتیری او 3 نور د ملي امنیت کارکونکي وو. وسلوالو طالبانو د دغو اتو کسانو د تښتونې او وژنې مسولیت منلی دی. د کابل د جنوب لویدیز په 80 کیلومتري کې پروت میدان وردګ ولایت کې چې د کابل دروازه ګڼل کیږي ناامني زیاته شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د وسلوالو طالبانو په القاعده پورې د تړلې حقاني شبکې او نورو سختریزو ګروپونو فعالیتونه په دې ولایت کې زیات شوي دي. ولی په خپل ولایت کې د ناامني د زیاتېدو لوی علت د افغان ملي اردو غفلت کړي. د ناامنیو په لړ کې تیر اونۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د یوې ترخې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 38 کسان ووژل شول چې اویې افغان کمانډو سرتیری، 13 د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو عسکر او یو یې ملکی ترجمان وو. دا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو ته خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. پرون میلادي کال کې د وژل سویو بهرنیو سرتیرو شمیر 392 ته پورته سوی. دا ایصاف یو عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د غیر محاربوي پیښې د ټپونو له کبله مړ سو. دغه ځواکونو د هر کله غونډې په دې باب نور معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان جنوب هم پر قرار نه وو. پرون د یوې کورنۍ 15 غړي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې هغه وخت ووژل سول چې موټر یې پر یوه شخصي ماین ور برابر سو. په وژل سویو کې درې تنه ښځې وي. تېرې میاشتې ملګرو ملتونو په خپل یوه راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1422 ملکي افغانان وژل سوي او وسلول طالبان د 80% وژنو مسول ګڼل سوي دي. د ادارې ویلي وو د ملکی تلفاتو لوی علت د ماینونو او جوړو سویو بمونو چاودنی دي.
کوردونکو دا مشال ریډیو ده، د مشال ریډیو خبری سات تاسو اوري. ورزو جنوبی وزیرستان ته زمونږ همکار سلام محسود دا راپور علیګلې ده. تاسو ته یادوي چې د دغه سیمینار یو خبریال رحمت الله درپخیل بې درکه شوی ده. دا اولنی خبریال نه دی چې دغه سیمه کې بې درکه کیږي. د دې نه مخکې یو شمیر نور خبریالان دغلته کې وجلې شوي دي، هغوی ته دړکې ورکړل شوي دي. او دا یو تازه پیښه ده چې رحمت الله درپخیل چې دغلته خبریال دی او د ډیرو مدونه د خبریالي توپ دنده کوي هغه بې درکه دی، هیڅ پته نه لګي. د دغې سیمې خبریالانو په دې اړه باندې په ټانک کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. سلام محسودی نور تفصیل لکوي.
دا جاگونا دی ٹرائبل یونین اف جرنلسٹ او پریس کلب ٹانک دا اغو خبریالانو دی چکومو قبیلی خبریالونو تا ور پیشو خطرو او خصوصاً د قطبی وزیرستان تشتولی خبریال رحمت الله درپخیل زر خوشی کولو په غرض په ټانک شي احتجاج کولو. په دا موکې موجود زن خبریالون په دا رنگ وژغېدل.
مونم زمان مسیده سنا نیو سره می تعلق تا ای قبیلی صحافیونو سره چې کیم زیوتای روان دی په درجنی نه کسان مری او زخمی کیږي او خپل علاقې پرې شي دي. دا زیوتای د بند کړی شي حکومت د صد حال وغوړي. او رحمت الله درپخیل چې کیم واقعیا شوی نه معلومه وسله ولې هغه کړی دی، دغه د فورن حکومت بازیاب کی.
ما نام شیخ رحمت الله دا آج ٹی وی سره زه کار کوم. زه رحمت الله درپخیل چې کوم میرمشاه چې نه معلومه وسله والو هغه کړی دا، زه مزاحمت کوم، حکومت نه مطالبه کوم چې فوري طور باندې دا بازیاب کی. کدا بازیاب نه کړی، موږ ټانګ چې درنه به ورکو او گورنر اوس مخشي بوکړ تلی گرفتار شو نه تر وسه پر سازو ورته ملا شو. رحمت الله درپخیل چکیمو نه معلومه افراد نیولای دای دای پر غوا کړای دای دای مشتا په واخ سره بازیاب کای.
مشال ریجو په دا لړکښه د قطبی وزیرستانه د قومي اسمبلی نمائنده کمران خان سره هم رابطه ڈیر مشکلات او خطرو سرا مخمخ دی. ز او زمان نور پارلیمنٹرین ملگری با د رحمت الله درپخیل زر خوشی کی دو په غرض با د قانون سازی درو په فلور ژغ پورته کوو.
د شمالی وزیرستان یو خبریال رحمت الله درپخیل هغه اغوا شوی دی. نو زه ان شاء الله دغه په متعلق په اسمبلی په فلور باندې چې کله د میز اجلاس شری شي چې د ټول پارلیمنٹرین ز سارا مشترکه د اسمبلی په فلور باندې دا اوز پورته کوو چې په قبایلی علاقې کې د قبایلی صحافیونو تحفظ حکومت حکمرانون یقیني جوړ کړو.
یاد دی وی چې خبریال رحمت الله درپخیل سلور ورځ مقصد د قطبی وزیرستان میران شاه په ډک بازار کې ځنه نصرګندا کسانو په سراو
خوردونکو د رحمت الله درپخیل پاړه باندې راپور د مونږ مرګری سلام محسود برابر کړ. ورزو بل راپور ته په پاکستان کې د ازادۍ جشنونه نمانځل کیږي خو غریبانان وایي مونږ نشو کولای چې بیرغونه واخلو.
په ملک کې د امنیت خراب صورتحال له کبله سخ کال د پاکستان د ازادۍ ورځ یعنی 14 اگست مانځلو لپاره د تیر کال په شان تیاری نه دی کړی شوی. دولس وینا ده چې که یو خوا د ملک امنیت حالات ښه نه دي نو بل خوا د ګرانې او بیروزګارۍ سیوا کېدو له وجې دوی دونه توان نه لري چې د جشن ازادۍ لپاره هغه سي تیاری وکړي. په اسلام آباد کې اسد ملک چې د جشن ازادۍ لپاره د پاکستان جنډې خرڅوي هغه وایي چې دا کال په اسلام آباد کې هم د خلکو تیاری ډېری کمی دي.
سینی چې گرانی ډیره د اسلام آباد کې او خلک خپل یوی قپی روٹی پسی ایران دی دو غریب پاس نگی چی جنڈا والی سکال کمی لگی دلی نا کمی خرسیم شی
دغه سی یو بل تن چی دا اسلام آباد پا جنا سوپر مارکیٹ کیے دا بیجونو او جنڈو سٹال لگولی دی دا غوینا دا چی سخ کال دا بیجونو او جنڈو پا غستو کی دا خلکو زخوخی دی رکم دا
دا غای دا مزا نشتا دا جنڈو سکال دا والا جنڈیا غا حالات نا پتا نلگ دا والا غا حالات نشتا مزا نشتا دا والا دا مخکنیا وقت لار دی
د اسلام آباد پشان د ملک پنور خارونو کې هم د پاکستان آزادې ورسلمانسلو لپاره څه خاص انتظامات نه دي کړې شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د پېښور خار تیاریانو په اړه څه داسې وایي.
په پېښور کې د نور کله پشان تیاریانې نشته. په تېرو درې ورځو کې په پېښور کې 2000 پیسې شوي دي. د هغې له وجې خلک د کورونا نه روځي. په خصوصي توګه چې کوم بازارونه په پېښور کې درش ځای نه هغې ته خو بالکل نه ځي. نو په پېښور کې تیاریانې دومره څه خاص نشته ځکه چې بازارونو ته خلک نه روځي.
دغسې په کوئټه کې موجود مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر وایي چې کوئټه کې د امنیت خراب صورتحال له وجې سخت کال د 14 اگست لمانځلو لپاره هغه سي تیاری نه دي شوي.
نور کله په پښتو ده سخت کال داسې کله ګوره مشکاري په کوټه کې په خاص د ناامنۍ له کبله خلک د نور کله غونډې د جشن آزادۍ لپاره تیاری نه کوي او نه هم هغه سي ګڼه ګوره تستر کوي لکه چې نور کله به تستر کوي.
د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی چې په کراچۍ کې موجود دي هغه وایي چې د هدفي وجنو له کبله سخت کال په خلکو کې د آزادۍ ورځ لمانځلو دلچسپي ختمه شوې ده.
مخکې به چې خلکو د جشن آزادۍ په کوم طریقه باندې لمانځله نو هغه مزه نشته دی ځکه چې دلته خلک چې دي دا ټارګټ کلینګ یې راولي دي او دلته چې په خلکو باندې یوه ورځ په امن کې تېره شي هغه د دې لپاره د جشن آزادۍ ورځ دي. نو په دغه وجه باندې خلک دومره لکه خاص توجه یې ورته نشته دی.
انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وګوردونکو د دې خوشحالیانو په شور او ځواک کې د چار صدی د ایساری هغه سیلاب ځپلي چې د سختو حالاتو کې ژوند تېروي د هغوی په اړه باندې شانواز ترکزی دا راپورټ برابر کړی.
دغه ځل وشو چې کوم سابالو د کور که په بال حالو هغه مغله ایس په لاس راغله صرف خپلو کپړو سره راغلي وو په دې ځای کې چې ناستې وو کالو سره موشو ثوابۍ نه به یو سړي پروس کال خیرات راوړ په روژه کې هغه باندې به دلته به ګزاره کوله بل سره ایس امداد نه ده شوی.
میراکبر کاکا جی په یو وخت په معذوره دی او تیر کال سیلاونه ورله هغه کور چې په ایساره چارسده کې ورله چا بغیر له کرایه د استوګنې دپاره ورکړی وو رنګولی وو. د امیر اکبر کاکا وو بچی او ټبر په یو شلیدلې خیمه کې چې پنای ورلا د سفیدو او د توتانو د چکونه جوړ کړی دا اوسېږي او دا سات سر روزګار کوي. هغه وایي
دا قزړې برستنې او ته زړې جامې را ته میلا شوې په دغه گزاره کو پرتګم یو قصه وی کوي ایسه بل قصه وی زبا یو پښو زی د اوس فراشي اقا زوی به سار د ګوتې د دیوله په خبر ته زبا ځاله سوال کو او په دغه سوال والے ډوړ راوړ په دلته فر مخکې په بعد دغه ټیشن په دغه خمبو کې مزدوري کوله به چې زما زور شو ما دا ورون ما چې زغو کال پانت وکونه وګرځیدم.
هغه وایي چې په تامبو کې ژوندون ډیر ګران دی.
بارا چرا شروع دن په تمبو کې ډیر یو بار لګي دغه تمبو د لښ له دل له تاسو ته ښکاری چې څومره بارا بارې د دوبره تل د سبق په تمبو کې دا بشتره ته چاپی روي نه دا خوري کړی دا لږ دی شي دا و چې کوبې لاندې.
میر اکبر کاکا وویل خلک هم رټي چې سوال ولي کوي
ولې موږ بچی پیګاله نشو ساتلی زه دغه 200 روپۍ په سوال پیدا کوم زه بعضې داسې سړي له ورشه ښه مالدار په مړه وایي ورک شه داسې دې ورټي چې په هغه ورتلو مانې سړی ستومانه شي چې ده ته زه څله ودرېدم د 1 روپۍ ته غریب سړی د باندې چېرته راشي او ناستې نو غریب سړی لا 5 روپۍ درکې او ده ته وګوري.
د چارسدي سیمه ایساره د سیلاونو پر وخت کیمپ اعلان شوی و. دغه ځای نه نور اولس خو بیرته تللي دي خو اته کډوال پکې اوس شته دی چې د ایساری چارسدی په اثاری قدیمه کې خیمه لګولې دي. مومن خان هم په دغه تنانو کې شامل یو بل تن دی.
توکان نه کړې پرون لړو دي چارسدی پټیشن کې وته هغه نه چې مخ کې راشي دغه د دینه سره بنګل شانو واس توکان یې مرکړي واس یو تروڑا او کباړی جامې داړي دایو سره راکړي او دی یو وخت کېړای پکې راکړي تا کېړای لګره والا منډه کې لالا ته مخه بچي ایفه دغه والا اوس کې ویني اک کوړې یاده دي دا کوي سپګه پکې وی یوم دې تر ولم په دې کار کې چولې وادي ته مې چانه کې یوم پرون چا کلاس پګې مګې ته درکې.
د مومن خان تور ویل ته به کورې یو کال جون ورل د خپل 50 سلويختو کلونو عمر نه زیات سخت تیر شو او تر دې دمه تیریږي.
تر دې په تکلیف تیر شو زیا بس یخنې کې زیات تکلیف دی او ګرمې کې نه د خپل دارو غم شته نم د واړو شته بس دا ستیر شو لکه بنده چې وبو کې جون تیریا چاته پډې را ناسي.
د دغه ولس پوینه هغوی سره دی دومره مالی مرسته وکړی شي چې چیرته کورونه په کرایه ونیسي او نور هغوی تکړه دی مزدوري ځانله پیدا کولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، حصار کلی، چار صدا.
اوریدونکو په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده او دا ګړی موږ تاسو ته د خبرونو لنډیز درکو. په امیر ساحل راغلی دی د تازه تازه او ګرمو ګرمو خبرونو سره.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د راکټونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او پنځه ژوبل دي. د افغانستان په میدان وردګ کې د اتو حکومتي افسرانو مړی میندل شوی دي، دوی ورځې مخکې تختول شوی ول. پاکستان ویلي د امریکایي وګړي د تختونې په ترڅ کې له مشکوکه کسانو پلټنې پیل کړي دي. د بلوچستان په الایار دیره کې چاودنه شوې ده چې پکې اته کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان په لسبیلا سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې رپورټونه راغلي دي. او د پاکستان حکومت د ازادۍ د ورځې په مناسبت د پښتون میالي سندرغاړي گلزار عالم ته د اعلی ملکی انعام ورکولو اعلان کړی دی.
خوردونکو دا مشال ریډیو د پامیر ساحلو د خبرونو د لنډی سره. او په پاکستان کې سروان دي د پاکستان ورسپانې په دې اړه سوایي سي داري لیکلي دي او سر لیکونه دي. ریاض مساخیل دغه ورسپانې لوستې دي او دا رپورټ یې تاسو ته برابر کړی دی.
نن د ملک تقریبا ټولو ورسپانو خپل ادارې د ولسمشر لخوا د قبایلي سیمو په اصلاحاتي بل لیکلي دي او وایي چې یو طرف ته که د اف سی آر په قانون کې بدلون راوستي شو چې ورسره به د اجتماعي جرم په لړ کې ماشومان، زنانه او بوډاګان نه نیول کیږي، او بل دا چې ملزم ته به د ضمانت حق وي او د فیصلې خلاف به اپیل هم کولی شي. د دې نصر بیرا پولیټیکل پارټیز اکټ 2002 کې هم اصلاحات شوي دي او دا اوس د قبایلي سیمو پورې غځول شوی دی چې ورسره به قبایل د خپل خوخي سیاسي ګوند لپاره هلې ځلې کولی شي او سیاسي ګوندونه به هم د خپل منشور تر لاندې سیاسي دستوري کوي. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قبایلي اولس لپاره دا تر ټولو لوی ډالۍ ده، ځکه چې د سره به قبایل هم په کامي بهیر کې شامل شي. اداري وایي چې د وزیر اعظم لخوا د روغتون او د آی ټی پوهنتون اعلان هم د ستاینې وړ دی، ځکه چې دا هم د قبایلو د ژوند یو بنیادي دی ضرورت ته. خو د دې سره سره په کوز کچ هم د تعلیم ادارې جوړول پکار دي چې قبایلو ته خ او معیاري تعلیم ورکړي شي. ادارې اخره کې وایي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ اړخته دا لومبي ګام دی او هیله ده چې ورس پورس به د لړکې نور اقدامات هم کولی شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل ادارې کې 14 اگست او د پاکستان صورتحال ته پاملرنه راګرځولې ده. ادارې لیکي چې نن که هر طرف ته د پاکستان بیرغونه حسکري شي دی او ملی سرودونه غږیږي، خو مونږ لا دا قتل پکار دی چې آیا نن مونږ حقیقت کې د دې خوشحالو در منزلو جوګیو کمې چې منزو. اداري وای چې نن هر طرف ته چودنی دی. بلوچستان کې حالات کړکې چندې، کراچۍ کې مړی کیږي، د ادارو ترمنځ تاوتری خواله دی. وابډا، ریلوی، ګیس او دغه شان د نورو ادارو حالت ورس پورس خرابېږي. په یو زری ملک کې مونږ د خوراک څخاک د کمی سره مخ یو، د تعلیم کچ مو ډیر راکوز شوی دی. آیا په داسې حالاتو کې مونږ 14 اگست منځلی شو؟ ادارې مخکلي کې چې مونږ لا په دې ورځ د ځان سره دا لوس کول پکار دي چې مونږ به د خپل ملک د پرمختګ لپاره د زړه د اخلاصه کار کوو او نړۍ ته به د یو وتلي او پرمختللي پاکستان انزور وړاندې کوو، او هم په دې عزم د راتلونکي 14 اگست انتظار پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبردونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سر لیک لاندې چې د پاکستان سیلاب ځپلي لا هم مرستو ته اړتیا لري یو لیکنه خبره کړې ده چې وایي پاکستان کې د تیر کال سیلاب ځپلو لا هم نړیوالو مرستو ته اړ دي او باید پاملرنه ورته وشي. اخوا فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د عراق او افغانستان په جګړو کې د برتانیې په اوسني رول لیکنه کړې ده. دغه ورسپانو ته زموږ همکاري حزیبه شهید کتنه کړې ده. راځي چې بګړی اور
واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې د پاکستان سیلاب ځپلي لا هم رسو ته اړتیا لري یو لیکنه
خبره کړی ده او وای دا ورانون کې سیلابونه په تیر وړي کې پیل شول تر 13 میلیونو زیات کسان یې وځپل او د دې هیواد یو له 15 برخو یې لاندې کړه. ورسپانه وای خه خبر ده چې بشري ناورین پای ته رسیدلی او په پاکستان کې ټولنې بیرته د جوړېدو په حال کې دي. خو د ورسپانه په وینا د کیسې بل اړخ چې د کمرو څخه اخوا دی دا دی چې کله د سیلابونو اوبه کمې شوې نو د سیلاب ځپلو د ژغورنې لپاره نړیواله پاملرنه هم کمه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د لیکنې د لیکوال په وینا د سیلاب وروسته باید نړۍ دوی ته پاملرنه کړې وي. څو سیلاب ځپلي خلک بیرته په خپلو پښو درېدلي وي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل دې لیکنه کې زیاتوي تیر کال زلزلو، سیلابونو، توپانونو، اورشیندونکو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات کسان اغیزمن کړل او د 300 زرو کسانو د مرګ سبب شوي دي. ورسپانه په بروسلز کې د طبي آفتونو د څیړنې د یو مرکز په حواله وایي چې په نړۍ کې د دې آفتونو څخه رامنځته شوی اقتصادي زیان 110 میلیارده ډالر اټکل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې په نړۍ کې طبي آفتونه د زیاتېدو په حال کې دي نړیواله ټولنه باید پوه شي چې د دې آفتونو د اغیزو د کمولو لپاره څه کول پکار دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي د پاکستان له سیلابونو وروسته په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د نږدې 2 بلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه یو پیاوړی ګام و. خو 143 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستو ته لا هم اړتیا ده. څو پرې د کرنې سیستم ورغول شي، خواړه برابر شي، روغتیایي اسانتیاوې رامنځته شي، کورونه آباد شي او ځینې خدمتونه لکه د سړکونو جوړول او د اوبو رسولو سیستمونه په کار واچول شي. ورسپانه لیکي په جولای میاشت کې د بارانونو نوی فصل یا سیزن پیل شو. د لیکوال په وینا درنو بارانونو ته د چمتووالي نیول او د پخواني سیلابونو له تاوانونو وروسته د نورو داسې پیښو د تکرار لپاره ګامونه اوچتول کیدای شي د ژوند او مرګ ترمنځ د توپیر په معنا وي. ورسپانه سپارښتنه کوي چې د داسې دورهي کلنیو آفتونو د اغیز د کمولو لپاره باید په ملي او سیمه ییزه کچه پلانونه جوړ او کار وشي. ورسپانه لیکي په دې برخه کې پراخه پانګونه او د پر وخت خبرداري د سیستمونو رامنځته کول د خطر سره د مخ سیمو له اوسیدونکو سره مرسته کوي چې په وخت د خطر له مخې ځانونه وژغوري. همدارنګه د ورسپانه په باور د ځینو ساده ټکنالوژیو کارول کولی شي کورونه د طبیعي آفتونو په وړاندې خوندي کړي. ورسپانه د لیکنې په پای کې وایي پاکستان کې د تیر کال سیلاب ځپلي لا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا او باید پاملرنه ورته وشي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د وړو جګړو د بایللو تر سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده او وای فرانک لیډویچ په بوسنیا، کوسوو، عراق او افغانستان کې ماموریت ترسره کړي او یو غوسناک سړی دی. نوموړي د وړو جګړو د بایللو په نوم خپل کتاب کې د برتانیې د پوز مشرتابه غندلی چې برتانیوي سرتیری په افغانستان او عراق کې یو په بل پسې په دوو ناممکنو حالاتو کې ښکیل کړل. د نوموړي د دې کتاب پایله دا ده چې د برتانیې د پوز شهرت ته جدي زیان اوښتی دی. د نوموړي په وینا په دې دواړو ځایونو کې برتانیوي سرتیری په داسې ځای کې و چې د سیمې په اړه یې سم لیدلوری نه درلود، له خپل چاپېریاله خبر نه و، په وسلو سم سنبال شوي نه وو او روښانه کړنګلاره ورته نه وه ټاکل شوې. ورسپانه د کتاب د لیکوال په حواله وړاندې لیکي برتانویان چې تر دې دمخه یې په مالایا او شمالي ایرلند کې د تروریزم ضد جګړه کې بریالیتوب ترلاسه کړی و، په افغانستان کې د هلمند ولایت او په عراق کې د بصری ایالت ته واستول شول، خو په مخکنیو دوو سیمو کې دوی پوره واک درلود، دوی حکومتونه کنټرولول، دوی له داسې متحدینو سره کار نه کاوه چې زر مروریدل. دوی په ډیر شمیر کې سرتیری سیمې ته استول او ښه روزل شوي پولیس ورسره مرسته کوله. دوی همدارنګه په سیمه ییزو تجربو ولاړ د پټو معلوماتو د راټولولو یو غوره سیستم هم درلود. په ایرلند کې خو د دوی ژبه هم یو وه. ورسپانه وایي دا هغه شایان و چې په افغانستان او عراق کې نه و. فاینانشل ټایمز زیاتوي رښتینې ستونزه د جګړې له ډګره ډېره لرې ده او دا یوازې سیاستوال یا پوځي جنرالان نه دي چې ملامت دي، بلکې د برتانیې عوام هم ملامت دي. ورسپانې لیکلي برتانیا باید فیصله وکړي چې دا څه ډول یو هیواد دی، آیا اوس هم د پخواني امپراتورۍ خوبونه ویني او که نه د منځنۍ کچې یو ځواک دی چې د خپلو ملي ګټو په اړه ریالیستیک نظر لري. د لیکوال په باور له دې وروسته دوی پریکړه کولی شي چې څه ډول پوسته اړتیا لري چې لګښت یې پر غاړه واخلي. لیکوال وایي همداراز تر هغې چې برتانیا یو روښانه بهرنۍ سیاسي او دفاعي کړنلاره ونه لري دا ستونزه به په خپل ځای پاتې وي.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو یو بل راپور ته په داسې حال کې چې د امریکا دا مهال د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ ته اعتبار یې راټیټ شوی دی. آیا ولسمشر اوباما به په دې وتوانېږي چې د 2012 کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ ټول ټاکنې وګټي؟ رایټر خبرې ایجنس په دې اړه یو راپور لري چې ژباړه یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنس لیکي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خراب اقتصادي صورتحال او د بیروزګارۍ لامل د ولسمشر باراک اوباما اعتماد لړزیدل او خی د ولسمشرۍ د بل وارې ټولټاکنو کې به د ګټلو موقع پیدا نه کړي. په امریکا کې به د ولسمشرۍ راتلونکي ټولټاکنې د 2012 کال په نومبر میاشت کې ترسره شي چې لا ورته وخت شته، خو د هیواد کمزور اقتصاد او سیاسي بې ثباتي د ولسمشر باراک اوباما سیاسي سباوون کمزور کولای شي. رائټرز لیکي په امریکا کې سیاسي وضعیت چې د پورونو د شرح د لوړېدو لامل یې دوه ډلې زفزا رامنځته کړې ده او لامل یې د امریکا اقتصادي اعتبار راټیټ شوی. په رسنیو کې داسې ګونګوسې راپورته کړې چې د اوباما په مشرتابه کې د امریکا هغه حیثیت چې د ستر ځواک په توګه یې لرلو د تاوان سره مخ شوی دی. اژانس لیکي د اوباما د کار د مودې د غزیدو په اړه نظر پوښتنې ښایي چې په دې اړه خلک کم رضایت ښکاره کوي او داغه د خپل ګوند یعنی ډیموکراتیک ځینې غړي د اوباما د کار نه او په کانګرس کې د اپوزیشن یعنی ریپبلیکن ته د مراتو د ورکولو په اړه داغه د پریکړې نه شکایت کوي. د چهارشنبه په ورځ د رویټرز اژانس یو شوی نظر پوښتنه ښایي چې 43% کې امریکایان انګیري چې هیواد یې په غلط لوري روان دی او دا د 2008 کال د اکتوبر نه پس تر ټولو بد حالت ګڼل کیږي. هغه مهال اقتصادي ناندرۍ اوج ته رسیدلې وي او رای ورکوونکو د ریپبلیکن پارټۍ پر ځای ډیموکریټس ته رای ورکړه او لامل یې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسېده. کارلین باومن یو امریکایي مفکره په دې انده چې خی خلک به یو وار بیا اوباما د ولسمشر په توګه ومني، خو دا هم حقیقت دی چې د خلکو توقعات به ترې ډیر زیات وي او راتلونکي انتخابات به د اوباما د صلاحیتونو لپاره د ریفرندم حیثیت ولري. رویټرز اژانس لیکي چې ریپبلیکن ګوند د 2012 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر اوباما په مقابله کې د ټکساس ایالت والی ریک پیری ودرول غواړي. داسې ګمان کیږي چې نوموړی به د اوباما سره سخته مقابله وکړي. ریک پیری د هفتې په ورځ خپل کار پیل کړ. ویلیام ګیلستن د بروکینګ انسټیټیوټ یو مفکر وایي ولسمشر اوباما تر دې ګړې په دې کې پاتې راغلی چې خلکو ته یو واضح دریز وړاندې کړي چې موږ په کوم ځای ولاړ یو او د څه کول اړتیا ده. خو بل پله ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې د امریکا ځینو برخو ته به د دوشنبه د ورځې نه خپل سفر د بس د لارې پیلوي او خلکو ته به خپله کړنلاره روښانه کوي، خو تر دې ګړی چې د هغه کومې خبرې مخې ته راغلي هغه دا دی چې په تنخواګانو کې به ټیکس کموي او د بیروزګارۍ په لړ کې د ورکوونکو کومکونو کچه به زیاتوي. د ولسمشر اوباما پخوانی اقتصادي مشاوره کریستینا رومر وایي اوباما باید په پراخه سینه د یو داسې لوی ګام په اړه فکر وکړي چې سلګونه زره خلکو ته ترې دندې لاسته ورشي. د نوموړي پان د امریکا د اقتصاد د ښه والي لپاره به دا ډیر اړین ګام وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
او خو ګوردونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه چې کوم زمونږ ځانګړي ونیزي خبرونه دي هغه تصویرونه، ویډیوګانې او بیلابیل راپورونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لوستلی شئ، اوریدلی شئ او کتلی شئ. ګوردونکو وخت راغلی دی د ونیزي خبرونه ادبي کلتوري د باختر ستوري. زموږ همکار باز محمد عابد چې په خپل هم یو ډیر ښه او ډیر مزیدار او ډیر تکړه شاعر دی، هغه دا خبرونه تاسو لپاره برابروي. نو راځئ چې ورزو د باختر ستوري وورو.
مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو قربایم. نننۍ خبرونه کې د منشي احمد جان د قصه خانه په غپ یو راپور لرو. بیا به د ځوان فلسفي شاعر سید شاه سعود سره یو مرکدر توڑان دی کړو او په اخر کې به د اسمت سورانی په غږ کې د ترنم خواږه په ګډه سره واورو. رازو لومړی رپورټ ته د قصه خوانې غپ د پښتو د هنري نثر په لومړنیو کتابونو کې شمار دی. دا کتاب سکم یو پیړۍ د مخه منشي احمد جان انګریزانو ته د پښتو ژبې د زده کړې لپاره په ساده او روانه ژبه لیکلی و، ځکه خو د پښتو ادب څېړونکي منشي احمد جان د پښتو نوي نثر په سرلارو کې شماري. په دې رپورټ کې د منشي احمد جان په هکله د پښتو ادب نامتو څېړونکي غږېدلي. د قصه خانه غپ او هغه دغه د هغو کتابونو نمونه دي چې شاوخوا نوي کاله پخوا منشي احمد جان په ساده او روانه ژبه لیکلي چې د پښتو د نوي هنري نثر په لومړنیو کتابونو کې شمیرل کیږي. پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې که هر څو منشي احمد جان د قصه خانه غپ انګریزانو ته د پښتو ژبې د زده کړې لپاره لیکلي وو، خو تر اوسه هم د پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې شامل دي.
منشي احمد جان چې کومونو دا د انګریزانو چې چا پښتو زده کوله دا غوی استاد هم وو، او بیا په ساده روان نثر کې چې ډېر رواج په دغه وخت کې شاید نه وو، نو چې کوم عامه ژبه ویلې کېږي په هغه ژبه کې، او بیا پکې ډېر ښه مضامین هم دي، او بیا پکې داسې افسانې هم دي، ځنه نور څیزونه توکي پکې شته دي. نو دوی خو لیکلې بنیادی طور د انګریزانو چې کوم نصاب دی یا کورس دی یا اسې هم دا وې د لستو د پاره. خو رښتیا خبره ده چې موږ د پښتو د نوي نثر خبره کوو، او د عام چې کوم د ولسی لهجې ته د نږدې کولو خبره کوو، نو د کیسهانه غپ چې څنګه د نوم نه ښکاره ده د دغه کتاب هم تر اوسه پورې زموږ په کورسونو نصابونو کې شته.
سیړونکو استاد امیش خلیل هم په دې نظر دی چې منشي احمد جان د قصه خانې غپ او هغه دغه کتابونه انګریزانو ته د پښتو ژبې د زده کړې لپاره لیکلي وو.
منشی احمد جان یو داسې انسان تیر شوی دی چې هغه بنیادی طور د پښتو د پاره ډیر خدمتونه کړي دي. سو وخت چې پیرنګیان دلته راغله، نو د خپل مقاصد د پاره هغه دا ضروری وګڼله چې مونږ د پښتو زده کړو. دا هغه د پاره بیا هغه ته د استادانو ضرورت شو، نو هغه کې اهم سړی چې کوم منشی احمد جان. منشی احمد جان هغه دغه او بل د قصه خانه غپ دا کتابونه ولیکل، او دا هغه ته
ډاکټر سهیل انشا بیا وایي چې د پښتو د نوي نثر سرلاري درې احمدان دي چې منشي احمد جان یې په سر کې راځي.
د جدید دورې آغاز چې شوی دی آغا زمونږ په پښتونخوا کې د درې احمدونه شوی دی، چې یو احمد وو د تنګي دغه نوم مولوی احمد، دویم احمد وو د اکبرپور دغه نوم میر احمد شاه ردوانی، دریم احمد د منشي احمد جان چې هغه کیسه خانه غپ او هغه دغه لیکل دي. البته د دې خلکو دا یو کمال وو چې جدید نثر خو خپل کو، خو دی سره مواد جدید نو داسې بوګنو چې دی د جدیدیت د پاره یې وکه. منشي احمد جان یو ځل چا ته خبره کوله، زما مالت ته به زنانه راتلی وای، ما به ای ته ډېر غوږې خو چې دی دا څنګه پښتو وایي، نو ما به خپل نثر چې کم دی خلکو ته ورولو ای به وي که دا داسې شي نو لږ زیات به خشي. نو دغه وجه چې د دې کې روانګي د نورو په پرتله زیاته ده.
استاد امیش خلیل هم په دې نظر دی چې منشي احمد جان د پښتو د نوي او هنري نثر بانی دی.
انګریزانو ته د پښتو خیلو برکتو چې هغه وخت کې مونږ ته دغه کتابونه سپاتې دي، او چې مونږ ګورونو واقعي مونږ دا ویلی شو چې دا د پښتو جدید نثر منشي احمد جان خصوصا دا د هغې بانی وو، او په هغه وخت کې چې کوم نثر لیکلی شوی واقعي چې هغه ډېر معیاري نثر دی.
مصطفی کمال چې د شاهین بوکس چلوونکی دی او د منشي احمد جان کتابونه یې په دوهم ځل خپاره کړي، وایي چې د مرحوم قلندر مومند په غوښتنه یې دا او ځینې نور کتابونه چاپ کړي دي.
دا کتابونه چې تاسو د منشي احمد جان یادوي د کیسه خانه ګپ شپ او هغه دغه دا او دا سره نور ډېر کتابونه دا ټول قلندر صاحب مشوره مونږ چاپ کړي دي او ټول محنت هغه مونږ سره کړي دا کې پیش لفظ وغیرہ یا دا ټول هغه لیکلي دي پروف ریډنګ هر څه هغه کړي. نو دا تاسو ګوري چې صحیح 58 کې چاپ شوی دی 59 کې چاپ شوی دی او دا اوس تقریبا ختم شوی دی 95 پورې خدا سٹاک مونگا سر پروت تو 95 نا پس تب یا چونکہ دلتا نکاسی کما کہ دلن ما یونیورسٹی بکی جنسی تاو لیگل چی آلتا نا نکاسی ہوشی دی.
دا یاد اولو دا چی دا منشی احمد جان اغا داغا کتاب دا لومری زل لپارا پا 1908 میلادی کال خپور شوی او چی پا دی کتاب کی وارو وارو حکایتون را طول شوی چی دا فند او نصیت ندکی کسی هم ورتوی لیشو او دا قصه خانی گپ دا لومری زل لپارا پا 1913 میلادی کال کی خپور شوی او چی پا دی کتاب کی پساده او روان جب پختنی کلتور ماری پی شوی او هم پا کی دا پختنی پولکلور نمونی تر سرگو کیگی. دا باختر ستوری منوالو سید شاہ سعود زوان فلسفی شاعر دے دے او د د شیر په لره پختونخوا کې دومره نه دی پیژندل شوی سومره چې په بره پختونخوا کې پیژندل شوی دی. ل د سره د په پن او شخصیت یې وی مرکې ته مورابو سعود صاحب ک د خپل ځان پاړه راته وایي چې د پختونخوا په دی خاوره چرته پیدا شوی یې چرته دی خاپوړی کړی دی چرته دی لوبی کړی دی ماشومتوب دی څنګه او زلمیتوب ته څنګه راغلی تعلیم دی چرته کړی دی او د کوم ځای نه فارغ شوی؟
زه د پاوکی کلی کې پیدا شوی وم 1908 کې د اړومبی میاشتې اړومبی نیټه وه. بیا د شپږو کالو پنځو کالو عمر کې اسکول ته روان شوم. د پاکستان چې کوم دغه د اسکول سیستم دی هم په دغه کې مې اول پنځم په الوست بیا لسم بیا سور لسم او بیا مې په فلسفه کې شپاړسم وکړو هغې نه پسته مې په اردو ادبیاتو کې شپاړسم وکړو. بس ټول عمر مې همدغه هلته تیر کړی دی همدلته مې خاپوړی کړی دی همدلته لوی شوی یم همدلته کې مې ټول ژوند مې همدغه هلته تیر کړی.
داسې د سکول او د کالج د دور نه وړاندې خبره کراته وکړي چې ستاسو ماشومتوب او تاسو به څنګه لوبې کولې؟
ما خپل ماشومتوب ډېر خوند مې ترېنه اخیستی دی. د ماشومتوب زموږ ډېرې لوبې وې دغه لونه به وشول دروزې به وې ماشومانو به پې باندې لوبې کولې بازیګرې به هم پې اړولې جنگونه بم پکول دغه شینولی بم کول ډنډا ګولی بم کول.
سوت صاحب دا راته وای چې کله په ځان پوه شي چې ته شاعر همي؟
لسم نه مخ کې زما شاعرۍ ته د سړي رجحان زمون کلی کې خدای دی وبخي ناصر جان کاکاو داغه ناتونه او نوري سندري او دغه سيزونه به ډيلي د راډيو نه به نشر کېد. زمون د کور مخ ته یو ډب کوا غ سره ناستم دغه ډب ک باندې او د شعر پاړه به ور سره خبرې کولی او چې سونه داغه وخت هغه مات ګډ معلومات وو هغه زماړه کې چې کمی پښتنه وي ماته ګډي هغه به مې هغه نه کولی هغه براته ویل لکه دایره ته ویل چې سحر وختي د خوب را پاس یو له بنګونه نی ویل دغه وخت کې ډیر خسته شاعری کیږي او هغه وخت نه زماړتیا و چې یاره زه به شعر څنګه لیکم او شعر به څنګه لیکم او دغه سي بیا په مزه مزه وخت سره سره دغه سي دغه کیسه روانه شوه. خو سکول کې بیا ما په شپږم نه خو چې سونه سکول ویلې دي زموږ ټول تعلیم دغه سي اردو کې وو نو اردو ژبې ته زما توجه ډیره شوه. بیا اردو ژبه کې ما شاعری کولم ما ته ګوډه شاعری وه. کالج کې بیا زموږ یو استاد ولله دی وبخي غلام محمد قاصر صاحب او د اردو ژبې ډیر ښه شاعر دی هغه نه ما اصلاح غستا او د اردو په ورځو باندې هغه پوی کما. بیا د پښتو شاعری به ما د اردو په ورځو کې کوله. ډیر رستو بیا زه پوه شوم چې زموږ د سپو سیلابونو بیل سیستم وي ډیر لسم سور لسم صنف کې وم چې په دغه کیسو زه پوه شوم.
کله چې په دغه کیسو باندې پوه شولې چې د پښتو د شعر صفیه او سیستم او عروض بل قسم دي هغه شعرونه چې دی ویلي دي ادي ځان سره په کتابونو کې چاپ کړي دي او کنه؟
نه مې دي چاپ کړي. لکه یو شعر وو په مزه مزه راځي د غره د سره سومره خلق دی په تمه مازیګره دغه قسم شعرونه دا به ما هغه فعلون 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 فی عروضی لاره باندې به مې دا شعرونه جوړو. بیا هغه کې راته معلومه شوه چې هغه ټول بهرونه چې کوم د اردو او د فارسی د ژبې بهرونه دي هغه زه پښتو ته نشم راړولی. پښتو کې داسې ټکی دی چې هغه ساکن نه شروع کیږي، هغه جبو کې نشته. لکه چې
تاسو چې فلسفه ولوستله، ستاسو شعر ته څومره غنامندي وبخله؟
فلسفه سره زما مینه وه. په څوارلسم صنف کې ما چې فلسفه ولوسته، بیا په شپاړسم کې مې هم خوښه کړه، ولاړم د فلسفه په څانګه کې مې داخله واخیسته او باقاعده مې فلسفه ولوسته. خو ما ته داسې ذهني ګټه راته ډېره راکړه، هنري ګټه هم راته ډېره راکړه. زه په ډېرو خبرو پوه شوم چې نو مفهوم
دغه سی وستا شعر ته هم لار کړی کنه.
شاعري زما د فلسفه نه مخکې وه، مخکې ما شعر ویلو، بیا مې رسو فلسفه ته خیال شو. شاید چې زه نه پوه چې څه علت لري، خو شاید چې همدغه وجه چې مایل چې زما زړه کې شاید چې دا خبره وه چې دا زما شعر ته تقویت ورکړي، زما شعر بالغ کړي.
تاسو په شعر کې خو ډیر زه د عاطفي رنگ ګورم، دغه عاطفي او فلسفي ته تاسو په شعر کې څنګه غاړه غړې کړي دي سره؟
شعر خو د سی یو رواني خبرې، هغه عقلي نه، عقل د منطق سیز دی، هغه د استدلال په اساس روان وي، او شعر د سی جذبت او احساسات وی، دغه کیفیت او نامه د شعر نو کیفیت بل شی وی او عقل بل شی وی، عقل کیفیت سره د سس ډیر اړه نه لري. البته چې شاعر شعر جوړی لیکي نو د شاعر شاته دغه د ذهن شاته هغه ټول کتابونه پراتی چې هغه لوستي، هغه ټول لغات پراتی چې دغه زدی، هغه ټول جبې، هغه ټول مطالعه، هغه ټول عقل هغه شاته پروتي. دا چې کله خپل کیفیت ولا جذبه سره بل ته ورسپاري نو په جبه کې ورسپاري چې سونه ډیر لغات لري، سونه ډیر مضبوط استدلال لري، تونې خبره کې زور ډیر وي. شاید چې دغه علت دی چې تاسو په نظر دا عاطفه په مضبوطه شوی د زما ته خونه ښکاری، دغه چې خپل شعر لولم د سي ډیر تشې پکې راته ښکاری. او
سعود صاحب، مالی دلی په دې تیرو دولس دیار لس کلونو کې ډیر زیات افغانان ځوان شاعران ستاسو شعر نه متاثر دي، د سټیج پر سر ستاسو شعر زمزمه کوي، کله چې کوم سیمایي راډیو ته څوک شعرونه وایي وایي چې سعود صاحب شعر دی. ستاسو شعر په افغانستان کې ډیر استقبال شوی دی، خو دلته هم اف ام راډیو غان هم شته دي، اخبارونه هم شته دي، ادبي القیم شته دي. دلته بیا دغه مرستاسو هغه د اردو ژبه په اصطلاح چرچا نشته، دغه لامل تاسو په سکی ګورئ؟
لومبه خبره خدا ده چې زما کتابونه ال تخوريږي، دلته نه خوريږي، دلته چاته نه ورسی. بل ادا ده چې زه د بهر غړې وم، زما په ژبه هم د یو ساسرات دي، دغه طرف زما د کالج یو ملګری و، هغه په مردان کې چانه زما پاړه ته پوس کړو چې هغه پیژنې غورتل خا هغه کابلې یادې. زما جبا زما د خلیل جبا نه ده، یو وجه دام کې دی شي چې زدل ته مشایرو ته د سیادبی بندرونو ته محفلونو ته ډیر کم زما نه می سوخره غواړي، او نه راته معلومه چې کم کم ځای کې خلک کینی او نه سړي روزګار یې مورته مشه چې وې دایله تم وی.
قدرمنو اوریدونکو، یو پلو پیښور د پښتونخوا د زړه حیثیت لري، نو بل پلو د شعر او شاعرۍ تود ډګر هم بلل کیږي. د پیښور شاوخوا سیمې هم د موجوده ادبي ټولنو او جرګو له برکته ځوان شعري استعدادونه زیږولي دي. د ارباب لنډۍ عصمت سورانی هم یو له هغو دی چې د تخیل د لوړ الوت تر څنګ یې وخت په وخت په اورېدونکو د ترنم خواږه هم پیرزو کړي دي. په دې غزل کې هم د تخیل خواږه د سوز او ګداس په پیمانه کې راټول کړي. راځي چې د ده خواږه ترنم ته غوږ شو.
اظهار د مینې په زبان څه ضروري خو نه دی، خبر بخپلاش جهان څه ضروري خو نه دی. خیر دې څه ظلم په ما وکچ یادېږي راتا، خیر دې څه ظلم په ما وکچ یادېږي راتا، خو گاش نا داستا احسان څه ضروري خو نه دی. خبر بخپلاش جهان څه ضروري خو نه دی. در تثابتا بشدا چس کول غړما، در تثابتا بشدا چس کول غړما، په هر قدم می امتحان س ضروري خون دے. خبر بخپلا شی جهان س ضروري خون دے. بغیر لتانا باد هم بیابان وی پما، بغیر لتانا باد هم بیابان وی پما، ژوندون زما په بیابان سه ضروری خون دے خبر بخپلا شی جهان سه ضروری خون دے اسمت اوڑی ډیرو خلقو ارمانو نه پزړه اسمت اوڑی ډیرو خلقو ارمانو نه پزړه چشی پورا دے ہر ارمان سه ضروری خون دے خبر بخپلا شی جهان سه ضروری
قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و د بلې خبرونه پوری در نخپل کوربه باز محمد عابد اجازه غواړي خاط او آباد اوسئ.
خدای نور ناصر، مشال رادیو کوټه.
سیراز زهیر، مشال ریډیو اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
احمد الله، مشال ریډیو اسلام آباد.